چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانتینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
نو بیا بدی کلیرنس یا تصفیه کانتینر کولا غبرات له اور خام چمن کې بچما کېدل. نو دا عموما په دوا قسمه جرایم په دې راځي چې کچر تمن نشي نو دوا کم ډیټنشن چې مرادي هم د امریج راځي په پورت او کچر دا دا تور خام چمن ته ولي ګل شي مترانه چې بندر خلاصيږي دې منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګوراډي بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړې ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه اوښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس د مرکز قلعهناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بادغیس ولایت د قلعهناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وایي ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه یادېږي.
د روان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بادغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چې ته اکسپرنه خبره شوې دا کړي چې یاد شخص اسماعیل نومېده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکي و د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا هم شوې چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مای ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي یا تضمینوي هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په عام مزر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړې د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې څه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دوروسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونو په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړمنې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکارۍ او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شریف الله نومېږي، معلول دی او د لس کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
دوه نیمه میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان، رومي یا کچالو څه شی دي.
خدای واسه شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسېدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري. په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو مخې د سولېست دوامدار سوکاله او د خړو خوندیر کنو کې د رمنست کولو لپاره د نړیواله همکارۍ غوښتنه کوي. دبليو اف پی په خپل وب پاڼه په راپور کې لیکلي چې ساکل د ماشومان خورځوکی لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیون ماشومان اغیزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډیرو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو اف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. د بلې خوا په زیربناو او اقتصادي زیربناو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه له لارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام و رحمت الله و برکاته. زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسولی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسولی چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالص شوی، د ټول خلک یې وتلی دي. د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه سوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو. او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه. کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی. خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکی لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له ده مې وغوښتل چې په خپل ځان در وپیژني.
لومړی خو تاسو او استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو راته جوړ تیار خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسټم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات نه سم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزارنه سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ماشوم توب او بیا د کوټي د ژوند راته وایست د چمنو د کوټي د ژوند راته وایست. خلک چې کله مهاجری شي نو تبن چې مهاجرت سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سوالته مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ځان شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسول. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شول دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار درملمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانی ځواني عمر تل کړی دی په کوټه کې می تل کړی دی. اغه مګری مینه سره په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو ځې ته تلو. نو اغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده چې هلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه. اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابې دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دا خبره کول چې د رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درس کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا شو شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موخه نه ته مسایل دل یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې او سیالي لن کړې و ما درېم سو یو ما. نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو ته څنګه راغلې؟ نو په ډېر دغه بستر وایسته ول زوړ څه ماجر وګوره رادیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی خپله روس پرېس نه یریږ. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دې لیکم ولې کې ورور زه درسم څه نه پرېږدي پر ګټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز به زوړ کوچا جوړ می ولیدله هغه سوجګان یې ولیدل، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې، ځوان نړۍ پراوی خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې په 15 بجې خپرېدله، زه ساریان ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودې اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سرمان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي خوشمن زړګي په ږغ دی رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشته زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1964 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کدار ته رالمه بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي. او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پاره کېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. آزاد نظم دی تا خوش خوشحال ښه یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو، ته پخپله شاپیریه. یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غونډې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې درباب خوژن نغمه یې، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
ډیر عالی، ډیر عالی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې ناچاپه زلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه همې مسلک دی، همې شوق دی، همې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نسی، چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مینه وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه، ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، اون چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي، یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه شم کولی، کډوال یم، کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرسره واریان و، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، د خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې، یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړل شوې باندې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېدې، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خبرونې خو موږ اورو، تا به راز داس ما په زندې خطه خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه، بیا چې کله په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټر به بېکاره شي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغور توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمې مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله، بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبټي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې، دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شاندونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنجشنبه نشدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي، زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم از خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در رسوم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزان راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا سفان کسان چې ما نه منو ولیدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابیر خبرونی بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه را جمع کړي څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کښو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره بیا هم کاري راډیو سره هم کاري درلوده، د ځینې ټلویزیون سره هم هم کاري درلوده. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې کوي تورې ما د ریاست وویل ما ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله و او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول.
کله بیا له وطن ووتې؟
له وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې. بلا خو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. تیکر وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه را تلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نه سې. او بیا ستا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه ښه کې زړه مې راغونډ کې راغی سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوالې راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې یي؟ هلته ما کار وکړې، ما زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمنه کې پلار یو څومر مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مور خو مې د وختي پاسې یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیسه د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ور خلګو چې تللی یا څنګه ولاړې؟ ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلونه لرو سروان صاحب محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوښتې. ما ول زو درو و غرو درو و درابو راوښتې، یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم. ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و، یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخیر اورېدل نه و. پر ځینې وخت مو ترامه شې دي کلی مو ورته اند د المانی مو ترانچ په افغانستان ته راتله دا پر ایبد وټی کې سره میره یا پر یوبد وټی کې سره. دا ته دا به کوم شبه ده هغه شبه هغه د المانی شبه و. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دی نه په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې ځان سره یار کې غوړم زم د جیب کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سوداوي کوم سپورت زم مشکل وس نه درم. کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ومران ترسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم دغه کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خپل پردی وطن دی هر ځای نه خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي د واړه پردی سوی کاستي وکم سي د واړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسې جالب قصه لري
خو نه تلته زه غواړم دا ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی وو د خلکو خبره ته نوی وي دا د دستور ته نوی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سړي کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خاطر خلق به بل کمه ته کتل به موږ اوساس پښتنه او کمه خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري موږ په وطن کې چې هغه سپې درلودي ګر کړی کې بس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د کلتور داسې کلتور دی او بل د پښتونانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پښتونانو باندې دی او دا ډېر شکار دی خوشاله پر ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډه د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول خوشاله فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دیس پک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅه مورته ور بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دمه لایر په مجلس کې دی باید شی ونه غځي چې په خشینه کې خبره وکړو چې په ادب د خبر کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې مشوان دوه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپس شخص بدره نو کچیر مې په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه ار خبره نوې ده ار خبره خاطره ده ار خبره تجارب ده او دا خلک پر مخسلې ځکه پر مخسلې دي چې علمي سویا ډیر لوړه ده جنګ اندل دلې کېدلې ډیر مشکل دلې دي موږ خو ارګړې وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مخ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ هم داسې و په دې هله چې موږ داسې ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې وینم ما به خپل معلمان سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پرې راندې دي ما د څون امکانات موجود دي څون خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده سمه له وګړه چې ګورې سم ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به ته شو خو کړه پلاړې مرد یې مور مراد دلته وګړه ونی ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي د کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیژندې دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایو چې یوازې موږ وجګي جګي ماري راوونه نه وایو بلکې موږ زنه را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوره د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه وځي وطن شاته پاتې شي وطن خو دوه غویا باندې
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوشبلی کار وکي پس هغه چې وکتله چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي ورځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه دری ژبې و پښتانه سره وه، ما هېڅ المانۍ نسوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره و سر کار. بیا چې به کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ ونه ما نسوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار و ښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت زما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.